السلام علیکم په پراک کې د سهار اتو په پیښور کې د غرمې ټیک 12 بجې دی تر 1 بجې په دې خبرونه کې زه نجیب امیر در سره يم ریپورتونه را سره دي د پښتونخوا سیمې او نړۍ چې له خبرونو وروسته به اورم درنګ کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته با کتنه هم کوو دغه هر څه بل خبرونو وروسته خبرونه تاسو ته زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي
په پاکستان کې به سرشمیرنه او کورشمیرنه د روانې میاشتې 15 نیټې نه شروع کیږي د جنوبي وزیرستان د محسودو قبیلې خپلو کورونو ته د ستنېدو اخرنی پړاو به سبا نه پیلېږي ملګرو ملتونه وایي چې تیر کال په شام کې د خانه جنگۍ له امله 650 ماشومان وژل شوي دي تیر ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې سرشمیرنه به د روانې میاشتې 15 نیټې نه پیلېږي او د مای د میاشتې په 15 نیټه به پای ته رسي د مریم اورنګزیب په خبره دا سرشمیرنه به په دوو پړاوونو کې سرته رسیږي لومړی پړاو به د مارچ 15 نیټې نه تر اپریل 15 نیټې پورې وي او دویم پړاو به د 10 ورځو د دمې نه پس په 15 اپریل پیلېږي او د مای په 15 به پای ته رسي تیر ورځ په اسلام آباد کې د پوځ د مطبوعاتي څانګې د مشر میجر جنرال آصف غفور او د شماریاتو د محکمې د مشر آصف باجوا سره په یو ګډه خبري غونډه کې مریم اورنګزیب زیاته کړه دا وایي دا سرشمیرنه 19 کال پس کیږي ځکه چې د سرشمیرنې نه بغیر د صوبو د آبادۍ صحیح تعین او نمایندګي نشي کېدی او هم د دې سرشمیرنې په بنیاد د صوبایي او قومي اسمبلۍ صحیح حلقه بندي هم کیږي مریم اورنګزیب زیاته کړه چې په دې سرشمیرنه به 7.5 ارب روپۍ لګښت راځي او د غلط بیانې په صورت کې به 50,000 روپۍ جرمانه او د شپږو میاشتو د قید سزا ورکول کیږي د جنوبي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل افسر محمد شعیب خان وایي چې د محسودو قبیلې د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو اخرنی پړاو به سبا نه پیلېږي نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي شعیب خان زیاته کړه
پراسس او ټول انتظام چې کوم دی دا د افارټان کې لاکره خرکې تیر شوی ریټرن هم موږ هم دغه ځای نه کړو او دې ځل چې کوم دا اوس را روان ریټرن دی دا به موږ د خرکې نه کوو بل تاسو ته ویم چې دا سوار لسمه مارچ نه به شروع کیږي او تر دا اتم اپریل پورې به ان شاء الله دا پروګرام او دا سلسله جاری زمونږ د اندازې مطابق دی کې به ډیر زره خاندان بدي
خاغری شعیب خان وویل چې تردا محل جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي 1,00,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوې دي د سماجی انصاف او د جمهوریت پیاوړتیا کې د ښځو پارلماني غړو د رول په اړه درې ورځنی نړیوال کانفرنس نن په اسلام آباد کې کیږي د دې کانفرنس انتظام د پاکستان په پارلمان کې د ښځو پارلماني غړو ډلې کړی دی کانفرنس ته په خپل افتتاحي وینا کې د قومي اسمبلی سپیکر ښاغلی ایاز صادق وویل
In the next 2 days you will be focusing on critical areas of
دیوای پراتون کو دو ورځو کې بعد تاسو د سماجی انصاف او جمهوریت په پیاوړتیا کې د خپلو پارلماني غړو د بامانی شراکت په مهمو موضوعاتو توجه مرکوزه کوي یو جمهوریت هم د رستو پات طبقو چې پکې خدي ماشومان او اقلیتونه شامل دي د پام غوړدولو سره د صحیح نمائندګۍ داو نشي کولای په دې کانفرنس کې د 1200 هیوادونو لکه پاکستان برما مالدیب سریلانکا ترکی عراق ایران اردن استرالیا رومانیا کرغیزستان نیپال او انډونیشیا سره تعلق لرونکي خځې پارلماني غړي برخه اخلي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی ملګری ملتونه وایي چې په شام کې د روانې خانه جنگي له امله 2014 کال د دغه هیواد د ماشومانو لپاره تر ټولو بدترین کال وو په دغه جګړه کې لک تر لګه 2,250 ماشومان وژل شوي او په میلیونونو نور د مهاجرت له وجې ځپلې کیږي د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره د ادارې یونیسف لخوا خپور شوي نننی راپور کې راغلی چې تیر کال په دغه هیواد کې په تشدد کې د بې انتها زیاتوالي له امله په جګړه کې د ماشومانو برتیانې ژوبل کېدل او وژنې هم زیاتې شوې دا راپور د شام د خانه جنگي د شپږمې کلیدې نه دوره د مخ کې خپور شوه د 2011 کال د مارچ په میاشت کې دا شخړه هغه وخت پیل شوه چې کله د بشار الاسد په ضد مظاهرې پیل شوې راپور دی اتوي چې دا 652 ماشومان د دې روانې شخړې د وجوهاتو لامل وجل شوي چې د 2015 کال د شمیرې نه 40% زیاته جوړیږي راپور کې راغلی چې لک تر لګه 2,550 هغه ماشومان دي چې یا په سکول دننه او یا سکولونو سره نږدې وجلې شوې دي د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر جان مکین په ولسمشر ډونلډ ټرمپ غږ کړی دی چې یا خودی د پخوانی ولسمشر باراک اوباما لخوا د هغه د ټلیفون د ریکارډ کولو د دعوو ثبوتونه وړاندې کړي او یا د خپل تورونه واپس واخلي. تېره ورځ سی این این ټلویژن سره په یوه مرکه کې ښاغلي مکین زیاته کړه، زما په اند ډونلډ ټرمپ سره په دوو کې یوه لاره پاتې ده، یا خود الزامات واپس واخلي او یا د هغه معلومات وړاندې کړي چې د امریکایي ولس حق دی، ځکه چې که پخوانی ولسمشر باراک اوباما د قانون خلاف ورزي کړې وي نو موږ د یوې ډېرې سنجیده مسلې سره مخ یو. د کرملن مرکزی ویان وایي چې د موجوده امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامیې لخوا د دواړو هیوادونو د تعلقاتو ښه کولو په اړه د پرمختګ نشتوالی ماسکو مایوسه کړې ده. تېره ورځ سی این این ټلویژن سره په یوه مرکه کې ښاغلي دیمیتری پیسکوف وویل چې تېر کال د ولسمشرۍ د ټاکنو د کمپاین پر مهال ښاغلي ډونلډ ټرمپ داسې اشارې ورکړې وې چې هغه ماسکو سره زیاته همکاري او ښې اړیکې غواړي. ښاغلي پیسکوف زیاته کړه، خو له بده مرغه موږ کوم غوره تفاهم نه لرو چې کله په دې اړه مذاکرات پیل شي. او وروسته خبر دا چې په کرملن انتقاد کوونکی ولادیمیر کارامورزا وایي چې هغه پلان لري چې وروسته بستنیږي او د ولسمشر پوتن د حکومت پر ضد د هغه احتجاج بجاری وي. تېره ورځ د امریکایي ټلویژن سی بی ایس شپېته منټه خپرونه کې ښاغلي مورزا ویلي دي چې زه روسیه یم، روس زما وطن دی او زه او زما ملګري چې سهم کوي په هغه مکمل یقین دی او موږ ډېر زیات یو. ښاغلي مورزا دا خبرې په هغه مرکه کې کړي چې سرخار واشنگټن ډی سي کې ریکارډ شوې وي. د مشال خبرونو پای او زه به تاسو د موسم حال او د کرنټ شوبې رابعه اکرم خان راوړی.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپۍ او په 1.10 روپۍ 25 پیسې، یو یورو په 1.43 روپۍ 80 پیسې او په 1.43 روپۍ 50 پیسې، یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ 50 پیسې، یو ریال په 28 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغان په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 305 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې وریځي وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 2، بنو کې 3 او 21 او په کوټه کې 3 او 14 وي.
د مشال رادیو دا په پاتې خبرونه کې به واورئ. د پاکستان پوځ او ملکی حکومت وایي د سرشمیرنې لپاره انتظامات بشپړ شوي دي. جنوبي وزیرستان ته د کډوالو د ستنېدو وروستی بهیر سبا پیلېږي.
درې لکو نه زیات افراد چې کوم دی دا مونږ رسولي دي. اوس دا چې کومه مرحله شروع کیږي، دا مرحله کې په دې کې اویا اتیا زره خلک چې کوم دی دا لاړ.
دا د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ وو. د باچا خان پوهنتون چارواکي وایي د ورانکارو پیښو د مخنیوي لپاره چټکه قطعه جوړه کړې ده.
مګله بدا سکیورټي والا مونګله خر کو سپورټ را کوي، مچې سه خدای نه خواسته چې ساسي بیا سه چل اوشي، خو بیا مچې کله اوشي نو بیا به مونګله دې حفاظت را لره کوي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي پاکستان د بدامنۍ تر شا لاس لري او د خوست خلک وایي په لکونو ډالرو جوړ شوی سرکونه مخ په خرابېدو دي.
بودیجې په نظر کې نیول سره دغه سرک نه دی ترمیم شوی، خو اوس ګورې چې ډېر کم وخت یې وتلی، یعنی میاشتې په حساب وتلی دی، په میاشتې کې دا خراب شو.
که تر پایه را سره وایي نور رپورټونه هم اورېدای شي او که وخت یاري وکړه یوه نیمه سندره به هم درته وړاندې کړو. راځو د خبرونې لومړی رپورټ ته. په پاکستان کې لوګدو کلونو انتظار څخه وروسته د خلکو سرشمیرنه او کورشمیرنه د روانې میاشتې له 15 نیټې څخه پیلېږي. د پاکستان د پوځ د ولسي اړیکو د ادارې ISPR مشر میجر جنرال آصف غفور، د سرشمیرنې د ادارې مشر آصف باجوه او د معلوماتو او نشریاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې په شریکه خبري غونډه کې خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل او ویل چې د سرشپرنې لپاره ټول انتظامات بشپړ شوي دي. د اسلام آباد زموږ همکار احمد الله راپور لري.
د اتوار پورس د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقی وزیر مملکت مریم اورنگزیب د آئی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور سره یوې ګډې خبری غونډې ته وویل چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې لومړۍ مرحله به د 15 مارچ نه تر 15 اپریل پورې جاری وي او دویمه مرحله به د 10 ورځو د دمی وروستو د 25 اپریل نه شروع شي چې تر د 25 مئی پورې به جاری وي او دا عمل سرته رسیدو وروستو په 16 ورځو کې به نتیجه مخې ته راوړی شي. د نوموړې وینا وه چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې په ټوله پروسه به 3,450 کروڑ روپۍ لګښت راځي او قریبا 1,09,000 تربیت یافته سرکاري ملازمین به پکې برخه اخلي.
د سرشمیرنې په عمل کې به ټول خلک شاملولی شي، که هغه په عارضي توګه بې کوره خلک وي او یا که د یو ځای نه بل ځای ته کډه کړي وي او دوی په کومو ځایونو کې اوسېږي نو هلته به شمیرل کېږي. دې تر څنګ په وړومبي ځل نرخصي به هم د سرشمیرنې په عمل کې شاملولی شي او د سفارتکارانو شمیره به د خارجه وزارت نه اخیستی کیږي.
د ذکر دا چې د پاکستان د شماریاتو د ادارې یو چارواکي حبیب الله خټک تېره اونۍ مشال ریډیو ته ویلي وو چې په وړومبۍ مرحله کې به د ملک په 4 ضلعو او په دویمه مرحله کې به په 6 ضلعو کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل سرته رسوي. د یوې پوښتنې په جواب کې د مریم اورنگزیب وینا وه چې هغه راجستر افغان کډوال چې په پاکستان کې میشت دي نو هغوی به هم د سرشمیرنې په عمل کې شاملولی شي چې سمه شمیره یې معلومه کړي. خبري غونډې ته د میجر جنرل آصف غفور وینا وه چې د پاکستان فوج 2,00,000 امنیتي سرتیري به د سرشمیرنې او کورشمیرنې په عمل کې برخه اخلي او د هر ټیم سره به یو فوجي اهلکار موجود وي او که چا هم غلط معلومات ورکړل نو هغه به جرم ګڼلی کیږي.
جب ډیټا بتایا جائے گا تو جو سپاہی ہوگا
چکل سو خپل معلومات ورکړي نو زمونږ سپاہی چې کوم به د شمیرنې د ټیم سره وي نو د هغه به د نادرا سره هم لینک وي او کولی به شي چې د نادرا نه د دغه معلوماتو تصدیق وکړي چې آیا دا صحیح دي او کنه، او که چا هم غلط معلومات ورکړل نو 50,000 روپۍ جرم او شپږ میاشتې قید سزا به ورته ورکول کیږي.
په پېښور پوهنتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر عالمگیر د سرشمیرنې د اهمیت په حق له مشال رادیو ته وویل
مردم شماره کې پاپولیشن ټول فګر تا ته پته ولګي ته چې کومه فیوچر کې پلانینګ چې څومره هاسپټلز پکار دي، څومره سکولز نور پکار دي، څومره جگم ده نه مونږ ته بی ایچ یوز پکار دي، څومره مونږ ته نور فیسیلیټیز وغیرہ دا ټول هر څه پلانینګ په دې مردم شماره باندې بیس دي. دا ټول نقصانات دي مردم شماره نه کول چې صحیح پراپر پلانینګ نه کیږي.
د یادونې دا چې په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په 1998 کې شوې و او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی 1,50,000,000 نه زیاته خودلې شوې و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د ګلدورې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
مشالونه
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو،
سندرې جادوګری
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8:30 بجو. د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب خان وایي له نوموړي سیمې د جنگونو له کبله نورو سیمو ته د کډه شو قبایلو د ستنېدو وروستۍ لړۍ به د سبا نه پیل شي. نوموړي زموږ همکار سیلاب مسعود ته په یوه مرکه کې وویل چې تر اوسه 3,00,000 قبایل بیرته خپلو سیمو ته لیږدولي دي او پاتې 30,000 کسان به هم واپس ورسول شي او مرستې به هم ورسره وشي. راځئ دغه مرکه واورو.
د 2010 نواله تر اوسه پورې مونږ لګي وو په دې کې مونږ مختلف مراحلو کې دا ټي ډي پی د جنوبی وزیرستان محسود د خپل علاقو ته ورسول. په دې کې اوسه پورې چې څومره مونږ ته کیس لوډ راغلی دی نو هغه د 1,00,000 نه زیات خاندانونه او 3,00,000 نه زیات افراد چې کوم دا مونږ رسولي دي. اوس دا چې کومه مرحله شروع کیږي دا دې مرحله کې مونږ دا توقعات دي چې څومره آی ډی پیز پاتې دي محسودو چې هغه ټول کټول باندې لاړ شي او چې واپس خپل تعداد ته ورسي.
په دغه کور نوښه د بیرته تلونکو قبایلانو شمیر څومره دی؟
زمونږ د اندازې مطابق دې کې به 1,500 خاندان دي چې په دې کې 70,000 خلک چې کم نه دا لاړ شي.
دغه قبایلون به کومو تحصیلونو او څومره کلیو ته واپس درومي؟
په دې کې چې کوم دی تحصیل سراروغه، لدام، مکین، تیار ده، تروکۍ او شوال دا پکې شامل دي. په دې تحصیلونو کې چې څومره کلی را دي ایڈریس منگا جاری کرے دے دے تاسلینو والا خلق پزی
دا کا بالون با دے کم زائنا پا کم نے ٹھیرا وانی جی او دا غا سلسلہ با تر چمرا پوری جاری وی
پراسز او ٹول انتظام چکم دے دا دا ایف آر ٹانک کے لاکرہ خیرکی تیر شوی ریٹن ہم منگا ام دا دا غزے نکڑے ہو او دے دل چکم دا اس را روان ریٹن دے دا با منگا دا خیرکی نکو بل تا اس تا دوی مچ دا سوار لسمی مارچ نبا شروع کی گی او تر دا اتم اپریل پورے با انشاءاللہ دا پروگرام او دا سلسلہ جاری وی
آیا پا دغی دوران کش با دا اغوی قبائلانو دی اندراج سلسلہ جاری وی او کنا چکم پتسا نتسا وجہ دی اندراج دی عمل نا بے برخ پاتے دی
بالکل لازمی خبر ہے دا چکم علاقو خلق دی اغب ازی بیا پا آغی که منگ دا سے ورکڑی دی چه اندراج برا ٹولو کی گی دا ہر یو کلی دا پارا دا ہر یو زیر پارا یو یو رز یا دو دو رزی چه کم دا مختص دا دا غیر پس چه کم قبائلی پاتی شی پا آغا رزو بانی آغرا نشی دا پا آخره که سالور پینزو رزی چه کم دا منگ ورکڑی دی دا لفت ور دا پارا پا آغی که چه رسم را وزیرستان دا تاسلیم و خلق کی آغی دا پارا منگ خپل خپل رزی مقرر کری پا لفت ور کی آغی که چه سمر خلق پاتی دی آغی دا اندراج دا پارا راتلی شو دا اندراج بطول چه کم دا خرگی پا مقام مانی کی
دا بیرتا تلو کیوں کا بالیانو د ملاتڑ پا غرض سرکار کم کم اقدامات کڑی دی
لکه څنګه چې مخک سمرا ای ڈی پی سر امداد شو ام پدغه توګه بم پدے دی ای ڈی پی سر بکی پدے کې کم نه تاسو ته دوه ما چې لزر روپے دا ٹرانسپورٹ پا مت کی دی 15000 روپے چې کم نه دا وطن کارڈ پا مت کی دی او بیا چې کله دی خپل وطن خپل علاقې خپل کلی د لاړ شیخ خپل کورونو ته نه هغه کې بدی تا د شپږ میاشتو راشن د حکومت د طرف نه دا به مفت ملاویږي
چې د کومو تحصیلونو او سیمو ذکر تاسو وکړو هلته د جنگ او قدرتی آفتونو په وجه کورونا مکمل تباه ډنګ دی آیا د تلونکو قبایلانو دپاره د سرپټینی صاحب بندوبست شته او کنا
دې لپاره مونږ چې کوم دی مخکې هم د ټینټونو ډیمانډ کړو مونږ سره اوس هم په مختلف تحصیلو کې ټینټونه موجود دي چې د چا کورونه ډېر زیات په مکمل قسم ړنګ شوي تباه شوي نو هغې ته چې کوم دی مونږ فوري طور هغه ټینټونه به ورکو نو مونږ نور هم چې کوم دی خپل ډیمانډ کړی دی کومې علاقې شروع کېږي نو دا خلک د ټولو نه مخکې راوتي او د ټولو نه آخره کې روان دي نو لازمي خبره ده چې د دې کورونه د بارانونو د قدرتي وفاتو د وجې نه به بالکل تباه شوي هیڅ به نه وي نو د ټولو نه زیات ضرورت چې کوم دی خلکو ته دی نو هغه ډیمانډ مونږ چې کوم دی مخکې ښودلی خپل پاټه سیکریټری ته گورنر سیکریټری ته ان شاء الله امید دی چې په هغه باندې به زر تر زر کار وشي او په ایمرجنسي کې چې کوم دی مونږ سره تیار ټینټونه پراته دي چې کله هم دی لاړ شي د هغې سروې به زمونږ تحصیلداران زمونږ سټاف والا کوي او ورسره به آرمي والا وي نو په هغه ټایم کې به دوی ته مونږ ټینټونه ورکولی شو
د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب خان چې ویلي له نوموړي سیمې د جنگونو له کبله نورو سیمو ته د کډه شو قبایلو د ستنېدو وروستۍ لړۍ له سبا نه پیلېږي. په دې سربیره له شمالي وزیرستان نه هم د وروستیو عملیاتو له وجې لکونه خلک بېکوره شوي دي.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د باچا خان پوهنتون چې دوه کاله وړاندې پرې خونړی تروریستي برید وشو او لسګونه کسان په ترس کې وژل شول اوسې چارواکي وایي چې د ورانکاریو د مخنیوي لپاره د چټک غبرګون یوه قطعه چمتو کړې چې په کې پخواني پوځي سرتیري په کار ګمارل شوي دي. د پوهنتون زده کوونکو مشال لډیو ته ویل چې دوی د امنیتي انتظامانو ته نامطمئن دي. له پېښوره پې شبیر جان رپورټ لري.
دا باچا خان پوهنتون چارسدې د امنیتي څانګې مشر یا سکیورټي افسر ریټایرډ کرنل جان فردوس مشال لیډو ته وویل چې د پوهنتون دننه یا بهر د څه قسمه بدې پیښې هماغه وخت مخنیوي یا جواب ورکولو لپاره دوی د ریټایرډ فوجیانو په شمول یو کویک ریسپانس فورس جوړ کړی دی چې دغه کسان مکمل تربیه شوي دي او د هغې وروسته دوی په پوهنتون کې د څارنې کار هم پیل کړی دی. دوی ویل چې یو خوا که دې سره به د پوهنتون امنیت ټینګ وي نو بل خوا زده کوونکي به هم خپل ځان محفوظ ګڼي.
مونږ د آرمی په وینا باندې او د سیول پولیس په وینا باندې هم یو ورکوټ غوندې کیو آر ایف جوړ کړلو او دا هغه کسان وي چې اینی ټایم دوی تیار وي او یو وړختم که په یو کونه باندې هم داسې دغه کیږي نو دوی د هغې ته چې کوم دی ډېر کم وخت کې او ډېر زر تر زره هغه ته ځان رسوي او چې څه ایمرجنسی وي دوی هغې سره چې کوم دی ټیک اوور کوي څه انفارمیشن وي نو د هغه هیلپ هم وکړي او هغه خدشه یا هغه چې کوم دی هغه ساعت لپاره دوی روکوي.
په باچا خان پوهنتون کې د کمپیوټر زده کړه ترلاسه کوونکي باسط خان وایي چې دغه امنیتی ټیم سره به په پوهنتون امنیت نور هم مضبوط شي.
یونیورسيټي کې د کوئک ریسپانس فورس په نوم باندې یو ټیم جوړ کړی شوی دی، چونکی دا د یونیورسيټي او زمنګ د فائدې لپاره، زمنګ سټوډنټانو فائدې لپاره دا جوړ شوی دی. د کوئک ریسپانس ټیم مطلب هم دا چې ردی په ایمرجنسي کې ځان چې دی اغه زی تر رسیدي کوم ځای کې سواقي وشي، نو موږ د ډېر په نظر باندې ګورو زی په زی باندې اوس موږ ګورو نو کله یو ادارې ته ترټس ملاوي، کله بل ادارې ته ترټس ملاوي، نو دا یو ډېر ښه اقدام دی سټوډنټانو د حفاظت لپاره.
هم د انګلیش ډپارټمنټ یو بل زده کوونکی سمیا وایي چې دغه ټیم په موجودګۍ کې به ټول زده کوونکي ځان محفوظ ګڼي.
موږ به دا سکیورټي والا موږ له خر کو سپورټ راکړي، مچې سه خدای نه خواسته چې ساسي بیا سه چل اوشي، خو بیا هم چې کله اوشي نو بیا به موږ له دې حفاظت را راکړي.
دوه کال وړاندې په بچا خان پوهنتون د وسلوالو خونړی برید ګرستو، دا پوهنتون امنیت ټینګ ساتلو لپاره نور ګامونه هم پورته کړی شوی دي، چې پکې د سی سی ټی وی کیمرو نه علاوه د سارن لپاره لوړې منارې یا واچ ټاور هم جوړ کړی شوی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال استاستا د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوئي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمه پیښه په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پېښور په وخت د مخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک. سم د پاکستان د اقلیتونو یا لګکیو په اړه یو رپورټ لرو. د بلوچستان اسمبلی غړي وایي چې د پاکستان په اساسي قانون کې لګکیو ته حقونه ورکړل شوي دي، خو په دې باندې عمل نه کیږي. او دوی چې په حکومتي دفترونو کې کومه کوټه لري مخصوصه، په هغې باندې اوس مسلمانان په کار ګمارل شوي دي. له کوټې نه زموږ همکار ایوب ترین رپورټ لري.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر ماښام د میرمن یاسمین لیډی په مشرتابه کې وسوه. په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره اړه لرونکي ویلیم برکت د یوه پریکړې لیک د لارې وویل چې د پاکستان په اساسي قانون کې پر لږکیو باندې د کار کولو هیڅ بندیز نشته. په حکومتي یا سرکاري ملازمتو کې د دوی لپاره 15% برخه ټاکل شوې ده، خو پر هغه عمل نه کیږي چې له امله په لږکیو کې محرومي زیاته شوې ده. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي عبدالمجید خان اڅکزي و مشال ریډیو ته وویل
چې کم د هندو برادری، کم چې د عیسائی برادری، کم د سکھ برادری، کم چې د مازور خلکو کوټه ده، یعنی جوړ خلک د مازور کوټه لګیږي او هغه کوي، مگر اکنور کوي. وا اسمبلی فلور دی او فلور باندې یقین نه ده چې د باندې راوته سره وخاندي وای خدای دې خیر.
د مسلم لیگ ګوند صوبای وزیر جعفر خان مندوخیل د دې خبرې تایید وکړي او زیاته کړه
اقلیتو حقوق تی او 5% کوټه ده از گورنمنت موجه مجموعی طور پر هغه عمل درآمد کو، لیکن بعض ځای نه دا شکایت هم راغلی دي چې هغه اقربا پروري له وجه څخه اگر تر د اقلیت لپاره پات نه شو. لکه د سویپر پر پوسټ باندې تقریبا 7-800 کسان لګېدل دي په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې او په مختلف میونسپلټی کې، نو هغه خلق هم کار نه کوي او هغه د خلکو هم حقوق تلفی وسی.
په دې ترڅ کې مشکله د صوبې د پلاننګ او پرمختیا د وزیر ډاکټر عامد خان اڅکزي وینا و
موږ به هغه موقف خاونده نیو چیز هندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی هر هغه وسایل هر هغه قوت چې موږ پر ډیسپوزل دی وکلی تو ته خپل حق رسو.
ډاکټر عامد زیاته کړه چې عیسایان، هندوان او سکان د پاکستان برخه ده، په کار دی چې خلک د دوی څخه کرکه ونه کړي او د هیواد په اړه برخه کې باید د دوی بنیادی حقوق ته پاملرنه وشي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د سعودي عربستان په یو جیل کې مړ شوی هچړه مینو پرون په سوات کې خاورو ته وسپارل شو. د مینو کورنۍ او ملګري وایي هغه د تشدد له وجې مړ شوی او د پاکستان حکومت دې په دې اړه له سعودي عربستان نه پوښتنه وکړي، خو پاکستاني چارواکو مشال لډیو ته ویلي د سعودي لخوا ورته داسې ویل شوي چې مینو په جیل کې د زړه د حملې له وجې مړ شوی. له سواته پرې نیاز احمد خان راپور لري.
د سوات بریکوټ سره تعلق لرونکو محمد امین اورپی مینو خواجه سره بریکوټ کې خاورو ته اوس پارل شو، ولې د هغه رشتہ دار او ملګری خواجه سره وای چې دوی سره ډیر ظلم او زیاته شوه. د مړ شوی خواجه سره زوی شیر زمین وای چې د هم په سعودي عربستان جده کې مزدوري کوي. په دا خبر ریاست لاړو او ډیر په مشکله او سلپاسه پشپړه زر ریال خرچې د پلار مړی وطن ته راوړو.
موږ دوه زل نه کړو چې لګه داغو سره کوم وطن درکا
پاکستان موبائل
د محمد امین یو ملګری او رشتہ دار ارشد خان زیاتوی چې دوی کورنۍ سره د سعودي عرب او پاکستان دواړو حکومتونو سخت قسمه مرستې نه دي کړې. دوی ته صرف دغه ویلې شوې چې امین د زړه د بندېدو له وجې په جیل کې مړ شوی دی.
خام خا تپوس پکار دے یہ تپوسوں کے آخر ولی دیکھ مزور لتا لو بدماش نو بل سنو بل سنو لکه دوبو نغټ کار در نه دی کړی لکه یا په والو کې په خو هر ول زیاده وسره کړی ډیر زیات پیسې تمو لګی دی لکه نور کړایوم ډیر وشو نو وس دو فخ نه د پاکستان حکومت تپوسو کو یا وای سو اجازه د حکومت
منګوره کې د ملکن ډیویژن شی میل اسوسییشن مشر نادیا خان وای چې مینو د دوی ډیر رزدې ملګری وو او ټولو خواجه سراو سره به مرستې هم کولې. دوی په ګنډش مې سره د هغې په جنازه کې شریک شول.
زمونږ د هغوی د کورنۍ د طرفه مونږ ته اډر شو هغه چې وفات شو په بهر ملکی نو اطلاع راغلی و چې خواجه سراو ته درخواست چې لکه داسې قسمه یو حرکت ونه کوي چې مونږ ته په مزید نور خفګان پیښ شي. د هغې په وجه مونږ احتجاج هم نه کوو او خبګر خو زمونږ آلریډی فړې کې دي چې سات د هدف اورې زمونږ ژوندي او د زمونږ سره د مونږ ته یادېږي نو خبګان به زمونږ وي چې زو جوړ کې رالو شم او بریکوټ بازار تر راوتم نو دغه مینو و مینو به ورته خلکو وي یا او بس خو چې یار امین پروګرامونه کوي او عربو ته لاړو او د عربو نه راغی.
په دا اړه زی پولیس وایي چې د خواجه سره امین د مرګ سند د سعودي عربستان دولت لخوا جاری شوی دی او د مړ شوي رشتہ دارو څه قسمه رپورټ درج کړی نه دی نو دوی اسخود څه قسمه کاروایی نشي کولی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د کورم ایجنسی د وابډا چارواکي وای ځایي حکومتي دفترونو د کروڑونو روپو بجلی استعمال کړي خو د دوی ادارې ته بلونه نه دی ورکړي. وابډا وای کوم دفترونو چې بلونه نه دی ورکړي په هغو کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر، ټاون کمیټیانې، د صحت ولسی مرکزونه او سکولونه شامل دي. د دوی په وینا د کورم ایجنسی پر حکومتي دفترونو د دوی 8 کروڑ روپۍ باقی دي. زموږ خبریال طارق اورگزی د وابډا او پولیټیکل انتظامی له چارواکو سره له خبرو وروسته دغه رپورټ موږ ته رسولی.
د بجلی محکمې مشر شباب حسین مشال رډیو ته وایي له ټولو زیاته قرضدار ادارې پولیټیکل انتظامیه او د سادې پړاچینا ټاون کمیټیانې دي چې ورپسې تر 10 کروڑ روپۍ دي. د دې تر مخه په کوزا او برا کورما کې تعلیم محکمه 4 لکه او پبلک هیلت 1 کروڑ او 6 لکه روپۍ د بجلی محکمې قرضدار دي.
کم ڈیفالٹ ہے میرا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن میں 1.50 کروڑ زیادہ پیچھے دور باندھے ٹاؤن کمیٹی اباؤ دین 2 کروڑ روپے ہمیں باندھے دیجیے نا اور ہیلتھ پورے ہیلتھ کے ہو منگ سے رقم اپر ایجنسی ہیڈ کوارٹر پتہ دے ابھی ہو ان ریگولر پیمنٹ کی کہنا ارمیسٹ ریگولر پیمنٹ کی کہنا ہو منگ سے بیچی سبھی اسپتال گورے ہم اباؤ دین کروڑ دے
بجلی محکمہ مشر شباب حسین دا ہم وائی پرتلون کے سو روزوں کے بعد لداخ محکموں سخا پیسے دروٹو لول لپارا یو کمپائن چلوی او کبیا ہم کم ادارو بلونه جمع نکړل نو پرزید بیگم اخستل کیږي. شباب حسین وای پسما کې د بجلی لوډ شیډینګ یو غټه وجدا ده چې هلته سرکاري ادارې د بجلی بلونه نه ورکوي او زیاتوي چې کدا ادارې بجلی بلونه ورکول شروع کړي نو له دې سره به د سیمې بجلی تر ډیره حده پورې ښه شي. دبارہ کور میں مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ شاہد علی خان مشال لوڈیو تو ویل دا دی منی چې د بجلی بلونه لدوی پرې پاتې دي خو چې دا کمې پیسې د بجلی محکمه خای دومره نه دي بلکې دا لدې ډېرې کمې دي. معلومات تر مخه په دې وخت د کور مې په هغه ځینو کې چرته کې خلک تر مقرره حده پورې د بجلی بل ورکوي. هلته په 24 غنټو کې تر 1400 او چې په کم ځایونو کې بل نشته هلته له 60 غنټو زیات لوشډینګ کیږي. طارق ورغزه مشال رادیو په خبر.
دا مشال ریډیو دا
بالکل دا مشال ریډیو دا چې هر ورځ تاسو ته 9 غنټې خبرونه کوي د سهار له 9 د ماخام تر شپږو ټیک 12 بجې دی. مجید بابر دلته د پراګ په سټوډیو کې دی. تاسو سره د مهال لن خبر نه وړاندې کوي.
تیر ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې سرشمیرنه به د روانې میاشتې 15 نیټې نه پیلېږي او د مای د میاشتې په 15 نیټه به پای ته رسي. د جنوبي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل افسر محمد شعیب خان ویلي چې د مسعود قبیلې د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو اخرنی پړاو به سبا نه پیل شي. د سماجی انصاف او د جمهوریت پیاوړتیا کې د خودو پارلیماني غړو د رول په اړه درې ورځنی نړیوال کانفرنس نن په اسلام آباد کې کیږي. په دې کانفرنس کې د 200 هیوادونو لکه پاکستان، برما، مالدیب، سریلانکا، ترکی، عراق، ایران، اردن، آسټرالیا، رومانیا، کرغیزستان، نیپال او انډونیشیا سره تعلق لرونکي خزی پارلیماني غړي برخه اخلي. ملګری ملتونه وایي چې په شام کې د رواني خانه جنگي له امله 2014 کال دغه هیواد د ماشومانو لپاره تر ټولو بدترین کال و. په دغه جګړه کې لږ تر لږه 625 ماشومان وژل شوي او په میلیونونو نور د مهاجرت له وجې ځپلې کیږي. د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر جان مکین په ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ کړی دی چې یا خو دې د پخواني ولسمشر باراک اوباما لخوا د هغه د ټلیفون د ریکارډ کولو د دعوو ثبوتونه وړاندې کړي او یا دې خپل تورونه واپس واخلي. د کریمینل مرکزی ویان وایي چې د موجوده امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامیه لخوا د دواړو هیوادونو د تعلقاتو ښه کولو په اړه د پرمختګ نشتوالی ماسکو مایوسه کړی ده. په کریمینل انتقاد کوونکی ولادیمیر کارامورزا وایي چې هغه پلان لري چې وروسته بستنیږي او د ولسمشر پوتین د حکومت پر ضد د هغه احتجاج به جاري وي. تېر ورځ د امریکایي ټلویزیون سی بي اس 6 خپرونه کې ښاغلي مورزا ویلي دي زه به بېله شکه وروسته واپس ځم. زه روسیې یم، روس زما وطن دی او زه او زما ملګري چې سهم کوي په هغه یې مکمل یقین دی.
مجید بابر چې د خبرنو لنډیزې درته وړاندې کولو د خبرونې په دیني مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. د افغانستان او سیمې په اړه هم رپورټونه لرو خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. ورځو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سخت دریځي پر ضد جنگ کې د علماي کرامو په کردار باندې زور ورکړی او وایي چې په انسانانو کې د زهر خورولو یوازې علماي کرام لار نیولې شي ځکه چې ځینې خلک مذهب او دین د ناوړه مقصدونو او کارونو لپاره کاروي او د ترهګرۍ لپاره دینی دلیلونه ورکول کیږي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو دا وخت پاکستان د داخلي سخت دریځۍ د خاتمې لپاره په جنگ کې بوخت دی. نو باید چې د پاکستان دولت سره سره د هر مکتبي فکر عالمان هم له حکومت سره په دې کې ودرېږي. ادارې آخري کې لیکي چې د پاکستان پوځ د سخت دریځۍ پر ضد ضرب اعظم او رد الفساد اپریشن کې لګیا دی. نو دا جنگ یوازې د پوځ ذمہواری نه ده بلکې د پاکستان په ټولو عالمانو سیاسي ډلو باندې هم ذمہواری پریوزي د دې خاورې د سلامتیا لپاره یو موټی شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼې خپل ادارې د قبایلي سیمو په اصلاحاتو باندې لیکلې او وایي د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن یو وار بیا غوښتنه کړې چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډېدو لپاره باید ریفرنڈم وکړی شي. ادارې وړاندې لیکي د کابینې په غونډه کې د سرتاج عزیز د کمیټې رپورت منظور کړل شوی چې پکې ویل شوی قبایلی سیمې به مرحله وار په خیبر پختونخوا کې زم کولای شي خو بیا هم 15 کال پس پل قبایلو پختلې شي چې په خیبر پختونخوا کې ورګډې دل غواړي او کنه سبل څه تنظیم چې معنی دا شو چې د فاټه اصلاحاتي عمل خوشورو شو خو په صوبه کې د ورګډې دو یا نه ورګډې دو فیصله به 15 کال پس کیږي. ادارې اخري کې لیکي یو خو د فاټا ځینې د پارلیمان غړي غوښتنه کوي چې قبایلی سیمې د زر تر زره په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي غنی دوی به تحریک پیل کړي. بل طرف ته د سرتاج عزیز کمیټي وایي 15 کال پس بل قبایل پختلې شي او مولانا فضل الرحمن په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو د ورګډېدو مخالفت کوي. نو په داسې حالاتو کې قبایل له یو دو سره مخ دي. پکار ده چې سیاسي مشران، قبایلی د پارلمان غړي او حکومت په شریکه سره قبایل د دې مسلې نه رابهر کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اکنامک ټایمز په نوم یوې هندۍ ورځپاڼې په خپله یوه لیکنه کې د امریکا په جمهوریت غوښتونکي ګوند کې د هندو اتحادیې د یو مشر خبرې راخیستې چې وایي د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره د دغه هیواد وزیر اعظم نه پرېږدي چې ترهګرۍ په وړاندې مبارزه په سمه توګه پر مخ یوسي. بلخوا رایټرز خبري اژانس هالند ته د ترکیې حکومت ته خبرداری په موضوع یوه لیکنه خبره کړې ده. د هالند حکومت د شنبې په ورځ د ترکیې خارجه وزیر ته اجازه ورنکړه چې په روتردم نومي ښار کې په یوه غونډه کې ګډون وکړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې د تهارون بچا وړاندې کوي.
د اکنامک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د امریکا په جمهوریت غوښتونکي ګوند کې د هندو اتحادیې د وغړي شالاب کمار خبره راغستل شوې چې ویلي دي د پاکستان وزیر اعظم غواړي خپل هیواد ته د هند په څیر ترقي ورکړي، خو نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان پیاوړی پوځ او د هغه هیواد استخباراتي اداره ISI نوموړی دغسې کولو ته نه پرېږدي. کمار له هغو هندي نژاد امریکایانو څخه یو دی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې یې د هغه کلکه ملګرتیا کړې ده. نوموړي ویلي د پاکستان پوځ او ISI په هغه هیواد کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه ځکه بریالیتوب ته نه پرېږدي چې د هغوی په نامنۍ کې خیر دی او له جګړې څخه مالی ګټې ترلاسه کوي. د کمار په خبره د امریکایي کانګرس دا غوښتنه چې پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ کوونکي یو هیواد په توګه باید وپیژندل شي، په اصل کې د پاکستاني وګړو او د هغه هیواد د وزیر اعظم په ګټه تمامیږي. نوموړي زیاته کړې د کانګرس دغه اقدام کولی شي د پاکستان پر طاقتور پوځ او ISI فشار راوړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. بلخوا د رویټرز خبري اجانس یو لیکنه وایي ترکیې د اتوار پر ورځ هالند هیواد ته خبرداری ورکړل چې په روتردم ښار کې د ترکانو په یوه غونډه کې ترکیې وزیرانو ته د ګډون اجازه نه ورکولو له امله به د ترکیې حکومت سخت عکس العمل وویني. د ترکیې ولسمشر طیب اردوغان هالند د ناسیانو د پاتې شونی په توګه یاد کړ. د هغه وروسته دا چې د یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو په څیر هالند هم د ترکیې دننه له سیاسي ناارامۍ له دې امله اندېښنه لري چې ګواکې د دغو ناکراریو لمن ښایي اروپا ته وغځیږي. د هالند حکومت د شنبې پر ورځ اول د ترکیې خارجه وزیر مولود چاوشوغلو ته اجازه ورنکړه چې په روتردم ښار کې په یوه غونډه کې ګډون وکړي او وروسته بیا په دغه ساحلي ښار کې د ترکیې یوې وزیرې فاطمه بیتلسیان کایا پرېنښودا چې د ترکیې کونسلګرۍ ته داخله شي او بالاخره جرمني ته یې رخصت کړه. د ترکیې وزیر اعظم بن علي یلدرم د اتوار پر ورځ وویل د ترکیې چارواکو پر وړاندې د هالند حکومت اقدام د منلو وړ نه دی او دا چې دوی به ورته سخت ځواب ووایي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړي سرنوالي وایي د تیر کال په پرتله په افغانستان کې په روان کال کې د خزو د وژلو پیښې زیاتې شوې دي. د دغه سرنوالي مشر پروین رحیمی تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په روان کال کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 2000 قضیې سیړلې چې ستره برخه یې په مرکز کې ثبت شوې ده. اخوا د ولسي جرګې د خزو چارو کمیسیون وایي چې په لرې پرتو سیمو کې د سرنوالانو د نه موجودیت له کبله لا هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې قضیې نه څېړل کېږي. عبدالله هنانزی له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې څارنوالي وایي په روان کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2422 قضیې څېړلې دي. د دغه څارنوالۍ مشر پروین رحیمی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغو قضیو ډیره برخه په کابل او هرات کې ثبت شوي دي. رحیمی وایي د تیرو کلونو په پرتله په روان کال کې د ښځو د وژلو پیښې زیاتې شوي دي.
له بده مرغه د تاوتریخوالي له کبله د وژلو پیښې زیاتې شوي دي، خو د وژلو ټولې پیښې څیړل کیږي او ځینې فیصله شوي هم دي. څو تنه په اعدام محکوم شوي او یو شمېر مواردو کې مجرمین په 15 او 18 کلونو بند محکوم شوي دي.
لدی مخکې د لوی څارنوالۍ بیان جمشید رسولی هم ویلی و چې په 1915 لمریز کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو په اړه د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په یوې تازه پیښه کې د ښځو په نړیواله ورځ د بامیانو په ولایت کې یوې نجلۍ خپل ځان زندې کړ. همداراز په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو له لورې د یو شمېر جونو د سنګسار راپورونه هم ورکړل شوي دي. هاخوا د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیسه فوزیه کوفي وایي چې په لرو پرتو سیمو کې لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدنه نه کېږي.
د نامنه سیمو او ولسوالیو په اړه پوهیږو، خو هغه سیمې چې امن دي د څارنوالانو نه موجودیت لا هم پکې یوه ستونزه ده او زه ډېره ډاډه نه یم. هغه کار چې یو څارنوال په ښه نیت ترسره کوي هغه محکمې هم همداسې سرته ورسوي او د دې لامل شي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي سرعت پیدا کړي.
کوفي وایي چې د ښځو پر وړاندې د قضیو د څېړلو لپاره باید په ټولو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې څارنوالان حضور ولري څو دغو قضیو ته په وخت او په سمه توګه رسیدنه وشي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسدغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمن نشوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته پند یو مندي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي له سرګندونو وروسته چې ویلي دي طالبان باید د افغانستان د راتلونکي یو برخه وي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې طالبان د افغانستان د راتلونکي پر ځای د دې هیواد نن هم رانوي. د اجرایه ریاست ویان مرستیال د یکشنبې په ورځ مشال لډیو ته ویل د افغانستان د راتلونکي د جوړولو یوازینۍ لاره د سولې له پروسې سره طالبانو یو ځای کېدل دي. په همدې وخت کې د کورنۍ چارو وزارت د طالبانو په له منځه وړلو هم ټینګار کړی. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي له دغو څرګندونو وروسته چې ویلي دي طالبان باید د افغانستان د راتلونکي یوه برخه وي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي هغه طالبان چې له جنګه لاس اخلي د سولې دروازې ورته خلاصې دي. د دې ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ وویل طالبان د راتلونکي افغانستان د جوړولو پر ځای د دې هیواد نن هم له منځه وړي. فیصل ټینګار وکړ چې د راتلونکي افغانستان د ودانولو یوازینۍ لار د وسلوالو طالبانو لخوا د جنګ ترسول دی.
متاسفانه که دفتن هی گروه بجای ساختن
با خوشینی سره چه ده غدل ده رتلون که افغانستان دو جوڑوولو پرزای ده افغانستان نین هم لمنزه وڑی چه ده ده هواد پگته نده. نور ارتیا ده چه طالبان هم ده سولی لپروسی سره یوزای شی او ده افغانستان ده ودانوولو لپاره کار وکری، نده چه ده افغانستان ورانی تا دوام ورکری.
د ملګرو ملتو د معاونیت د دفتر اعلامیه چې رسنیو ته رسیدلې پکې راغلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سازمان ځانګړي استازي تادامی چی یا ماماتو د افغانستان په اړه د دغه سازمان د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې افغان حکومت ګاونډي هیوادونه او روانو شخړو کې ټولې ښکېلې ډلې باید دغه پیغام ولري چې طالبان د افغانستان د راتلونکي یوه برخه ده. افغان حکومت د سولې عالي شورا له لارې د طالبانو په ګډون ټولو مخالفو ډلو ته مذاکرات دروازه خلاصه پرېخه، خو طالبانو تر اوسه هم د سولې دغه بلنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی. ورته وخت کې ځینې افغان سیاستوال په دې باور دي چې د سولې په خبرو کې د طالبانو ګډون د جنگ د پای ته رسیدو تر ټولو غوره لار ده. د افغانستان د حزب اسلامي یو غړی عبدالهادي ارغندیوال وایي
په دې کې شک نشته چې د جنگونو پر مهال ډېری سرغړونې هم کېږي، خو بالاخره هر جنگ باید پای ولري چې پای د خبرو اترو پرته انا ممکنه ده.
بلخوا د کورنیو چارو وزارت د بیان مرستیال نجیب دانش وویل د افغانستان په جنگ کې ښکېل طالبان سوله نه غواړي او باید له منځه لاړ شي. د امریکا په ګډون بهرنیو هیوادونو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتو سازمان د افغانستان په مشرۍ د سولې له خبرو ملاتړ کړی، خو طالبانو تر اوسه هم له جنګه لاس نه دی اخیستی.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام په 8:30 بجو د مشال پر ویبپاڼه او فیسبوک. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې افغانستان د مهال په مستقیم ډول د پاکستان د استخباراتو او اردو سره په جګړه کې دی. فضل هادي مسلمیار د یکشنبې په ورځ د امنیتي پیښو په اړه د سناتورانو د اندېښنو له اورېدو وروسته وویل وضعیت ته په کتو د پاکستان لخوا جګړه اعلان شوې جګړه ده او اړتیا ده چې افغانان په داشان وضعیت کې د خپل نظام تر څنګ ودرېږي. پاکستان په تیرو وختونو کې دا تورت کړی دی. سناتوران ټینګار کوي چې د سردار محمد داود خان په 420 بستریز روغتون برید بیلابیل شکونه او ډېرې پوښتنې پیدا کړي چې باید په تړاوې لوړ پوړي امنیتي او دفاعي چارواکي استجواب شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان مشرانو جرګه په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو په تړاو پاکستان ته د ملامتۍ ګوته نیسي. وایي اسلام آباد د خپلو اجیرو په مټ د افغانستان بې ثباته کول غواړي. د مشرانو جرګې رئیس د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د برید او وروستیو امنیو په تړاو د سناتورانو د اندېښنو له اورېدلو وروسته وویل پاکستان اعلان شوې جګړه پیل کړي او ملت باید د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي. فضل هادي مسلمیار ټینګار کوي چې افغانان دا وخت مستقیما د پاکستان له استخباراتو سره په جګړه کې دي.
نا اعلان شوی جنگ کې پاکستان سره اخته یو شي بلکې ورته اعلان شوی ویل شو دې کې شک نشته چې اوس موږ مستقیما د پاکستان د ISI سره او د امریکا پوه سره په جنگ دی او د غوي اجری ملیشې د داعش او طالب په نوم باندې موږ راوړنی ماته داعش او طالب فرق نشته. نو غواړم چې تنظیمونو په اړه په خصوصي مجلسونو کې هم دا تشریح کړی ده. ډېر جهادي تنظیمونه داسې و چې د جهاد په وخت کې خپل منظور کې جنگ کاوه خو مجموع کې یو کړی لا ISI نن تربیه کېدل او تشویق کېدل. نن که طالب هم دا او
نوموړي دا خبرې د کابل د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د سناتورانو د اندېښنو تر څرګندولو وروسته وکړې. د روانې کب میاشتې په پیل کې بیا جمهور رئیس غني د مونشن په امنیتي کانفرانس کې د افغانستان جګړه د دولت سره د دولت نه اعلان شوې جګړه بللې وه. جمهور رئیس غني دغه امنیتي کانفرانس ته په وینا کې ویلي وو چې هېواد یې په کورنۍ نه بلکې په یوه پیچلې جګړه کې ښکېل دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم ډېر ځله په هېواد کې د نامنیو پړه پر پاکستان اچولې او هغه هېواد یې تورن کړی دی. افغان حکومت په یو تازه اقدام کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته هم د غو هیواد په وړاندې خپل شکایتونه ثبت کړي دي. دا شکایتونه له هغې وروسته کېږي چې یوازې کابل په روانه میاشت کې د څلورو بریدونو شاهد و چې تر ټولو وروسته یې د سردار محمد داود خان په فوزي روغتون حمله وکړه. که څه هم له دې وړاندې دفاعي او امنیتي سکتور دا ډول ډېرې حملې د پاکستان کار بللی خو د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد وویل چې د یاد برید پلټنې لا بشپړې شوې نه دي. دی وایي اوس هم له وخته مخکې ده چې موږ د دغې حملې په اړه وروستي معلومات درکړو. تر اوسه پلټنې بشپړې شوې نه دي خو کار پرې روان دی. ګډ ټیم د دې پیښې په اړه ډېر جدي کار کوي. د دغې حملې په اړه ویل کېږي چې له روغتون نه دننه له حمله کوونکو سره مرسته شوې او د راپورونو له مخې د شاکر په نوم یوه ډاکټر په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره د یو نشت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکاري.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بیخي غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پوره.
د خوست یو شمیر خاریان او د ګاډو چلونکي وایي چې د خار نوی رغول شوی سړکونه په ښه معیار نه دي جوړ شوی او که د جوړولو کیفیت ته پام ونه شي نو ښایي زر به زیانمن شي. بل لوري ته د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې د نوو سړکونو کیفیت ته پام دی او که چیرې د نوو سړکونو کومه برخه د یو کال په موده کې خرابه شوه نو د ګارنټۍ له مخې ودانیز شرکت د رغونې مسؤلیت لري. له خوسته نجیب الله لوخیل د موضوع تفصیل دراوروي.
د خوست ښار یو شمېر اوسېدونکي او د ګاډو ډریوران اندېښنه لري. که چېرې د ښار د جوړېدونکو سړکونو او جادو کیفیت ته جدي پاملرنه ونه شي، نو ممکن دا سړکونه تر ډېره ونه پایېږي او د پخوا په شان بیا خراب شي. دوه تنه ښاریانو، یونس آهنګر او سلیمان ژوندي، مشال راډیو ته د نویو سړکونو په کیفیت کې د ستونزو په باب وویل.
بودیجې په نظر کې نیولو سره دغه سړک نه دی ترمیم شوی. اوس ګورئ چې ډېر کم وخت وتلی، یعنی میاشتې په حساب وتلی دي. په میاشتو کې دا خراب شو. د مسؤولو چارواکو نه غوښتنه همدغه ده چې دینه د جدي نظارت وکړي تر څو د سړک کیفیت ښه شي.
لکه دغه سړک کیفیت تاسو خپل کتلی شئ په عملي ډګر کې چې دوه میاشتې هم نه دی وتلی او د هغې خپل هغه غیر لوسته بیر کړی دی. دغه سړک نه ډېر رش وي، هر وخت لارې به باندې وي او اوس جوړ شوی دی، بېرته بیا خراب شوی دی. هیله مو دا ده چې دین څارنه وشي.
دوه تنه ډریوران حبیب رحمان او مهراب الدین وایي چې
سړک ته موږ ډېره تمه لرله، دا جوړ نه شو، خراب شو. سین زده ده چې موټر حرکت پکې ګړبای کې ګړځای کې.
مهراب الدین هم په بې کیفیته مواد کې استعمال شوی دی. د شروالۍ
بلخوا خوست خروال انجینر عبدالبصیر وای چې د ښار د سړکونو له پخولو لیوی لسیزې ډېره موده تیره شوې. د ول د قرارداد د مخې هر نوی سړک یو کال ګارانټي لري.
یو کال په موده کې چې هر سړک تخریبیږي، دا مستقیما کمپنۍ ته چې قرارداد ورسره شوه د په شرایطو هغې ته مسؤلیت راجي کېږي او دوی په دې مکلف دی چې هغه ځای به بیا رغول کی. یہ سڑک یو متر مربع تقریبا 1500 افغانۍ مونږ ته تمامېږي. شروالی زون مسؤل ګڼي چې په کیفیت نجدي کور وکړي. افغانستان په کچه په ټولو ولایتو کې سړکونو ستونزه اوورلوډ یا اضافي بار په سړک تیریږي.
انجینر عبدالبصیر محمدزی د ډریورانو نیوکو ته په کتو وویل ډریوران هم باید له 20 تر 25 ټنو زیات بار په دې سړکونو وینسي، خو څنګه چې لیدل کېږي د ګاډو وزن حتی 50 ټنو ته رسیږي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
خو تاسو خبره ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای زه خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاغې باندې اخلیتونو ته ټیکټ ورکړي.
د بلاسټمي موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمان کې
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9:30 بجې.
د صوبې ځوانان تل د کرکټ په میدان کې ځلیدلې دي. له دې سیمې راوتلو ځوانانو د پاکستان په ملي ټیم او همدارنګه په فرست کلاس کرکټ کې هم نومونه ځلولي. په یاد سیمه کې د نو کرکټرانو د روزنې په موخه د ملک کرکټ اکاډمۍ په نوم یو مرکز پرانستل شو. د سیمې مشران وایي دا به د نو استعدادونو پر څرګندولو کې مهم رول ولوبوي. د مشال همکار زلان یوسفزی له صوابۍ نه رپورټ لري.
صوابۍ کې د ملک کرکټ اکاډمۍ د پرانستی په دستور کې د لوبغاړو ترڅنګ عام اولس هم ګډون وکړو. د صوابۍ ناظم اعلی امیر رحمان مشال ریډیو ته وویل چې د صوابۍ د اولس د لوبو سره مینه د دې ثبوت دی چې پښتون اولس امن خوښ قام دی او د لوبو په میدان کې یې وس ثابته کړې ده چې پښتانه ښه ورزشي صلاحیتونه لري.
یان کول چې راغی نم دا تم ساتو چې هغه به خپل مهنت او مشقت کوي او امید دې توګان به تکو چې هغه د پاکستان کرکټ ټیم ته د یاسر شاه یا جنید خان په شانتي وګوري. زه خو خپل ځاني وینم ګورم نو دلته مونږ د خلکو کې عوامو کې او بیا خاص کر د نوجوانانو کې یوت کې په دې کلاریانو کې دا شعور رد رد د کرکټ دا پیدا کیږي او تیزه سره مخ په وړاندې روانه دي.
د فرست کلاس کرکټ لوبغاړي فضل ربی وایي چې د لوبو د میدانونو د نشټوالي باوجود هم له پښتون میشت سیمو نه لوبغاړي په قامي او نړیواله کچه لوبيږي.
سوال دی چې خو د کرکټ په حساب باندې ډیر زیات ټیلنټ دی. زه پلیرانو پاکستان کې دی ورپسې په لاندې لیول باندې کم از کم چینی نو یو لس کسان فرست کلاس کې جنګيږي او خاص کر بیا زمونږ په رزلټ کې چې کم دی نو زمونږ سره 15 پلیران داسې چې فرست کلاس کې ریگولر او مونږ نن دا غي په حساب باندې کوم نه د اکیډمي ابتدا وکړه چې د ټرین په وجه باندې مونږ وای شي د مونږ نه چې کوم ټرین چې هغه زموږ نه ځای کیږي نه.
د ملک کرکټ اکیډمي مشر فضل اکبر مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې د نشه یي توکو استعمال په زیاتېدو دی او دوی غواړي چې تنکی ځوانان د نشو پر ځای د لوبو میدانونو ته راولي.
مونږ یو قدم اوچت کړی دی په باره کې مونږ وایو چې دا ماشومان دلته راغونډ شي د پزول ګرځېدو نه د سیرګټو نه د چرسو نه د دې نه راشي دلته گیم وکړي دلته د فرسټ کلاس کرکټران مونږ سره دي دوی به ورته چلوم خي او دلته به لګیا د هغې نه به بچ شي.
په تیره لسیزه کې د پاکستان ملي ټیم او ډومیسټک کرکټ کې د پښتنو لوبغاړو شمیر زیاته شوې ده. یوازې له سوابه نه د پاکستان د ملي ټیم لوبغاړو یاسر شاه او جنید خان نه علاوه په همیا د سیمه کې لوی شوي او تربیه شوي لوبغاړي فواد خان د استرالیا په کرکټ ټیم کې لوبه کړې ده او دا وخت هم په استرالیا کې ډومیسټک کرکټ کوي. زلال یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي. اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره په وروستیو شېبو کې استاد ایوب ته وښه.
قدم را سر لا سن باپ دروغ پائے قسم را سر سپین خلی و تما تما مشمائے آخر بدید سپین خلی و تما تما مشمائے چشرتی تہا ملد دردوں غم را سر گئے چشرتی تہا ملد دردوں درسوں باپ چل ول باندے قدم را سرگ دے لاسوں نہ باپ دروغ پا قسم را سرگ دے باپ چل ول باندے قدم را سرگ دے سن باپ دروپ پا قسم را سرگ سلام را سرج دیے وادی منس کی دلو ہودا قلم را سرگ دے ترسو باپ چل ول باندے قدم را سرگ دے لاسو نباپ درود پا قسم را سرگ دے چل والا